د ګډ امنیتی تړون سازمان سرمنشي وایي افغانستان د دغه سازمان د غړو هیوادونو امنیت ته د وجودي ګواښ په توګه پاتې دی. ایمان قلی تاسماګان بایتوف دغه څرګندونې پرون چهارشنبه په مسکو کې د ګډو ګټو هیوادونو د امنیت شورا په 13مه غونډه کې وکړې. انټرفاکس خبری اژانس د هغه په حواله ویلي تر اوسه په افغانستان کې د ثبات او سیاسي آرامۍ لپاره اوږده لاره مخکې ده. روسیا، تاجکستان، قرغیزستان، قزاقستان، بلاروس او ارمنستان د ګډ امنیتی تړون سازمان غړي هیوادونه دي. افغانستان د دې سازمان څارونکی غړی دی، خو معلومه نه ده چې پرونی غونډه کې د اوسنی حکومت کوم استازی و او کنه. د طالبانو حکومت وړاندې تر دې د ګاونډیو او د منځنۍ اسیا د هیوادونو ورته اندېښنې بې ځایه بللې دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرنت وایي پاکستان کې د جرمنی د تګ په تمه بندو افغانانو ته یو وړاندیز کړی چې که د جرمنی د تګ له هڅې لاس په سر شي نقد پیسې به ورکړي. رویټرز آژانس پرون چهارشنبه لیکلي د جرمنی دغه اقدام د صدراعظم فریدریش مرتس د محافظه کار دولت د کډوالۍ ضد هڅو یوه برخه ده. شاوخوا 2000 افغانان چې جرمنی ته د تګ مستحق بلل شوي له کلونو راهیسې پاکستان کې بند پاتې دي او د راپورونو له مخې ناوړه اقتصادي او ټولنیزو شرایطو کې ژوند کوي. که څه هم معلومه نه ده چې جرمنی دغو افغانانو ته له جرمنی د لاس په سر کېدو په صورت کې د څومره پیسو ژمنه ورکړې، خو ځینو جرمني رسنیو 2000 یورو یادې کړې دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر ویلي دا منطقي ده که څوک جرمني ته د تګ امکان ونه لري هغوی ته مالی امکانات برابر شي چې په خپله خوښه افغانستان ته ستانه یا دریم هیواد ته ولاړ شي. د امریکا د ترانسپورت وزیر شان دافی وایي د فدرالي حکومت د رخصتۍ د دوام په صورت کې به د جمعې په ورځ په 40 لویو هوایي ډګرونو کې د 10% الوتنو د لغوه کېدو امر وکړي. رویټرز لیکلي له دې امر سره به د هوایي ترافیکو 14000 کنټرولونکي او د ترانسپورت د امنیتي ادارو 50000 ماموران مجبور شي چې بې معاشه کار وکړي. له دې سره به په هوایي ډګرونو کې په پراخ ډول ځنډ رامنځته او الوتنې به لغوه او وځنډېږي. د امریکا حکومت نه دی ویلي چې دغه 40 اغېزمن کېدونکي هوایي ډګرونه کوم دي. په امریکا کې د څه باندې یوې میاشتې راهیسې فدرالي حکومت شټډاون یا رخصت شوی دی. او د امریکا په جنوبي ایالت کنتاکي کې د یوې باروړونکې الوتکې د لوېدو پیښه کې د مړو شمېر 11 ته ورسېد. څېړونکي وایي پیښه د الوتکې په یو انجن کې د اور لګېدنې له کبله رامنځته شوې. فرانس پرس وایي د مک دونیل دوګلاس الوتکه هوایي ته په لاره وه چې د سه شنبې په ورځ د لویسویل ښار د محمد علي له نړیوال هوایي ډګر له پورته کېدو سملاسي وروسته ولوېده. د پیښې څېړونکو په لویسویل کې خبریالانو ته ویلي موندنې ښیي چې د الوتکې چپ انجن د الوتنې پر مهال د الوتکې له وزر څخه جلا شوی. د پیښې قربانیانو کې 3 تنه عمله او نور هغه کسان شامل وو چې پر ځمکه د الوتکې د رالوېدو او اور لګېدو له کبله مړه شول.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لوی مهربانه رب ستر نامه سلامونه او نیکی هیلې مې ومنې. درنو زده کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ اوسي او وخت په متلدی مهاله په خیر رسولي وي. درنو زده کوونکو د اووم ټولګي تاریخ مضمون 13 لوسته تاسو ټول ته شرح خلاص وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست راخرنی شي بور سره ملوسي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن به هم د پزرو پوری موضوع سره تاسو ته نه حضور ته حاضر سی وي. په دې هیله چې د نن ورځې د موضوع ته په پوره دیوالتیا او چمتووالي سره حاضر سوي اوسي. تیر لوست مو زده کړی وي، کورنۍ دنده مو اجرا کړې وي او د نن ورځې موضوع ته حاضر سوي اوسي. نن مو موضوع د کوشانیانو د امپراتوري او د هغو د کورنۍ اړوند دی. لسم لوست نوښتمې څخه تر 2 پاڼې پورې ده چې نن به موږ تاسو د کوشانیانو کورنۍ وپیژنو. دا چې دغه کورنۍ څه ډول منځته راځي، څه ډول رامنځته ځي او د دغه کورنۍ امپراتوري ځانګړتیاوې کومې دي، پر همدې موضوع باندې به بحث وکړو او اړوند معلومات به لاسته راوړو. راځو خپل د نن ورځې درس پیلو. عنوان مو آیا د کوشانیانو د کورنۍ په اړه معلومات لري. درنه تكون کوم جو تاسو په ولسم لوست کې د کوشانیانو اړوند د کوشانیانو د نامه یادونه وکړه او دا چې د کورنۍ څړول د یونان باختری دولت لمین جوړه په ولسم سم کې موږ د یونان باختری خپلواک دولتونه داسې ویل چې کله د یوکرایټیټ په وخت کې د یونان باختری امپراتوري جوړېدل پیل شوه نو په دې وخت کې د یوې خو د اشکانیانو حمله د امپراتوري په لویدیځه برخه کې او بلې خوا همالته په دننه په هیواد کې سیتي قبایلو شتون د یونان باختری د خپلواکو دولتونو د لمنځه تلو لپاره زمینه برابره کړه یعنی د یوې خوا پر دغه هیواد باندې پر دغه امپراتوري باندې په لویدیځه برخه کې اشکانیانو حمله وکړه او د بلې خوا هغه کوم سیتي قبایل چې په هغه هیواد کې و د دغه دواړه دوه مهم لاملونه و چې دغه د یونان خپلواکو دولتونو د لمنځه تلو یا د هغه د ړنګېدو زمینه برابره کړه نو په دې وخت کې تقریبا 1515 کال په خوا تر میلاد یونان باختری خپل مرکزی د خپل مرکز د بلخ څخه بګرام ته بیای یعنی بلخ ښار پرېږدي او د بګرام خپل هغه د اداري مرکزونو خپل اداري مرکز ټاکي او خپل هغه مرکز د بلخ څخه وبګرام ته بیای نو خبره په دې وخت کې دا ځای ته رسیږي چې میلاد بیا کال په خوا لومړی ساکان په سویلی افغانستان کې واک ته ورسیږي او بیا د سیتی قبایلو یو څنګه چې هغه یو چی په نامه شهرت لري بلخ نیسي او د یونان باختری دولت لمین جوړي همدغه یو چیان دی چې په افغانستان کې د کوشانیانو په نامه پیژندل سوی دی او یو لوی امپراتوري رامنځته کړی ده چې هغه د کوشانیانو په نامه یادیږي د دې کورنۍ اړوند معلومات د رباتی په ډبرلیک کې لاسته راغلي دي د نور مطالبو سربیره د کوشانیانو د شجرې اړوند معلومات هم همدغه ډبرلیک کې شته په دې ډول کې د کوشانیانو د شجرې اړوند داسې راغلي دي چې کجولاکت پیسیز د دې کورنۍ غورنیکه ویما تکتو نیکه او ویما کت پیسیز هم د کنشکا پلار دي د روباتیک په دغه ډول کې سره لري چې نور مطالب راغلي دي سره لري چې د هغه د شجرې اړوند معلومات راغلي دي د کوشانیانو د امپراتوري د سرحدي شهرونو هم معلومات په پښتون چې مثلا د کوشانیانو د امپراتوري سویلی شهر چې وو هغه د چمپا په نامه شوې دي د دې اړوند معلومات هغه ډیر دقیق او ددمن معلومات هم همدغه د روباتیک له ډبلیک څخه لاسته راغلي دي او دغه معلومات موږ هغه ځای پیدا کولای شو لږه د کوشانیانو د دولت رامنځته کېدو د چې دغه دولت سره ول منځ راغلي د میلاد څخه شاوخوا 50 کاله مخکې کوچي قبایلو د کورنۍ مخالفانو په مرسته د یونان باختری دولت لمینځه یوړ یعنی هغه کورنۍ مخالفان چې هغه یونان باختری دولت کې هغه محل و په هغه هیواد کې اوسېده مګر دغه دولت مخالفین و د هغه دولت مخالفه کسان و دوی د کوچي قبایلو سره مرسته وکړه چې دغه یونان باختری دولت لمینځه یوسي هم دا دي چې دغه کوچي قبایل دغه مخالفینو په مرسته د دوی په همکاري سره یونان باختری دولت لمینځه وړي بیا د بلخ ښار نیسي او د یوې نوې امپراتوري بنسټیج دي چې هغه امپراتوري بیا په مکمل ډول یو افغاني جوړښت او افغاني بڼه لري د دې دورې اړوند معلومات موږ ویل چې د روباتیک د ډبرلیک څخه موږ کولای شو هغه ډېر ډاډمن معلومات ترلاسه کړو دغه ډبرلیک هم د کنشکان امپراتوري په هغه لومړی وختونو کې لیکل شوی دی د دې ترڅنګ کجولاکت فیسیز د کوشانیانو د امپراتوري بنسټ ایښودن کې یعنی لومړنۍ کا سوچ د دې امپراتوري بنسټ کې شو چې موږ مخکې هم ویل چې کجولاکت فیسیز غور نکو نو موري په شروع کې څرلور لوی ولایتونه د بلخ په شاوخوا کې سره یو ځای کړل او په 23 میلادي کال کې د کابل او غزنی سیمې ونیولې چې کجولاکت فیسیز په لرغونی اریانا او بختر باندې تقریبا 23 کاله واکمنی وکړه د دې ترڅنګ د په دغه وخت کې په دې باندې وتوانې دی د یو کول سوال چې د لرغون افغانستان په دننه کې د یوناني شاهانو او پارتي شاهانو هغه پاتې شونی حکم پاتې اثر چې هغه په مکمل ډول لمینځه یوسي د کجولاکت فیسیز د زمانی زیات سکه هم د میس څخه جوړ سوی دي چې په دغه مسکوکاتو کې ډیر القاب راغلي دي لکه دیندار شاهنشاه او د سنور دي چې نوموړي تقریبا د اتیا کالو په عمر مرسو کله چې دای مرکیجر د سخه ورسته د زوی ویما تکتو وخت رسیږي چې دغه دروباتیک د لیکنې پر بنسټ هم ویما تکتو د کجولاکت فیسیز زوی بیا د ویما تکتو د مړینې څخه ورسته د هغه څخه ورسته د زوی ویما کتفیسیس وخت رسیږي چې هغه بیا تر یو سل اووه زیږدیز کاله پورې واکمن و. ویما کتفیسیس هم د کوشانیانو لومړنی ټولواکی و، لومړنی واکمن و چې د هیواد هغه سرحدونه یا پولې په سویل کې د ګنګا تر سیند پورې پراخې کړلې. یعنی لومړنی کس و، لومړنی واکمن و په دغه کورنۍ کې چې د هیواد هغه امپراتوري حدود یې په سویل کې د ګنګا تر سیند پورې ورسته ولې او تر هغه ځای پورې وغځولې. یما کتفیسیس بیا د چین سره دوستانه اړیکې ټینګوي، د روم امپراتور تراجان دربار ته یو سفیر راستوي او له هغه سره د سوداګرۍ اړیکې هم ټینګوي. یعنی د سوداګرۍ راکړې ورکړې د تجارت او دا اړیکې د هغه سره ټینګوي او شروع کوي، چې په دغه دوره کې هم د روم د سکې جوړولو هنر اغیزې هم په همدغه دوره کې ډېر څرګند او معلومه دي. تر ویما کتفیسیس څخه وروسته د هیواد اداره د دزوی کنشکا ته ورسېده. یعنې کنشکا وخت رسېږي چې هغه بیا د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو ډېر واکمن، ډېر نامتو امپراتور و چې ډېر د واک خاوند و. د خپل امپراتوري حدود یې په ختیځ کې د هندوستان تر بنارس پورې، په لویدیځ کې د پارتیانو تر د امپراتوري تر بریده پورې، او په شمال کې هم تر کاشغر او یرکن پورې رسېدلې. یعنی د امپراتوري هغه حدود یې زوی و، هندوستان و بنارس پارتیان امپراتوری په شمال په لویدیز په دې برخه کې هم خپل امپراتوری پراخه کړل. نو ځکه دی د افغانستان په تاریخ کې د ډیر واک او د خاوند و، همدارنګه یو نامتو ډیر مشهور امپراتور و. د بیا په ختیځ کې د چین او په لویدیز کې د روم سره سوداګریزي اړیکې شروع کړې. یعنی د هغو سره سوداګریزي اړیکې ټینګ کړلې. د وریښمو هغه ډېره مشهوره لاره هم همدغه د کوشانیانو په دوره کې په ځانګړي توګه د کنیشکا د واکمنۍ پر مهال، د هغه د کله چې هغه واک ته رسېدلې نو په دغه دوره کې دغه د وریښمو لار ډېر نړیوال شهرت پیدا کړې. یعنی ډېره مشهوره سو دغه لاره چې هغه د خپل امپراتوري د ادارې لپاره دوه اداري مرکزونه هم جوړ کړل. دوه اداري مرکزونه درلوده چې یو په پېښور کې او بل هم په بګرام کې وو. په ژمي کې به خپل د امپراتوري اداره د پېښور په ښار کې مخته وړلې، د پېښور په ښار کې مرکزي اداره جوړه کړه او له هغه ځای خپل اداري چارې مخته بیولې، او په اوړي یا دوبي کې به بګرام کې وو. یعنی بګرام به خپل مرکزي اداره ټاکلې وه په دوبي کې. کنیشکا هم یو سل او څلوېشت میلادي کال کې سترګې له نړۍ څخه پټې کړلې. یعنی دی مړ سو چې بیا دغه د لوی امپراتوري چې هغه امپراتوري چې ډېره غځولې وه، یا تر ډېرو سرحدونو پورې هغه بیولې وه، د هغه د زامنو ترمنځ دغه امپراتوري ویشل کیږي چې هر ګوټ کې هر څوک واک ته رسېږي. یعنی یو سیمه ییز امپراتوري رامنځته کیږي. د کوشانیانو د واکمنۍ هغه وروستنی امپراتور چې د کوشانیانو تر ولکې لاندې سیمو باندې پوره واکمن و، د وسودیا په نامه یادېده چې هغه بیا په یو سل دوه اتیا زیږدیز کال کې د امپراتوري واګې ترلاسه کړلې. یعنی امپراتوري هغه د ادارې چارې دته وسپارل سوې، سره له دې چې د ده څخه وروسته د کوشانیانو ستر امپراتوري چې وه هغه د شهزادګانو ترمنځ په سیمه ییزو واکمنیو باندې بدله سوه. خو بیا هم د کوشانیانو واک چې و د هغو ځواک په بېلابېلو ډولونو سره تر 250 کاله پورې دوام درلود. یعنې که څه هم دغه امپراتوري لږ کمزورې سوه، ځکه په سیمه ییزو واکمنۍ باندې بدله سوه. هر سیمه یا هر ګوټ چې و هغه د یو جلا شهزاده په واسطه باندې هغه اداره کېده. نو معلوم دره خبره چې دغه ځواکمن امپراتوري لږ کمزوري کیږي، خو بیا هم په مختلفو ډولونو سره په مختلف واک او ځواک سره دغه امپراتوري تر 250 زیږدیز کاله پورې دوام کوي. د ځواکمنې ادارې تر نتواني وروسته هم سیمه ییز واکمنان او امیرونو ته د سرغړونې موقع برابر سو. یعنی کله چې دغه امپراتوري لږ کمزوري کیږي، د امپراتوري سیمه ییز کیږي، نو امیرونو ته هم د زمینه برابرېږي چې سرغړونه وکړي، چې په پای کې بیا دغه امپراتوري د ماتې سره مخ کیږي. د یوې خوا د ساساني سلسلې یا د ساساني کورنۍ پوځي فشار دی چې پر دوی باندې راځي. یعنی د هغو پوځ چې پر دوی باندې حمله کوي او د دوی د ماتې سره مخامخ کوي، او د بلې خوا بیا دننه په هیواد کې د یو غښتلي، د یوې قوي او د یوې واحده مرکزي ځواک نشتونوالی و. یعنی سیمه ییز و، هر سیمه ځانته جلا واک درلودي، واکمن درلودي، داسې یو غښتلي مرکزي ځواک نه و. نو دغه دوه لاملونه و چې د دې باعث و دغه امپراتوري د ماتې سره مخامخ شي، چې سیمه ییز امیرین وروسته بیا یفتالي امپراتوري واک ته رسېږي او دغه کورنۍ نور یا دغه امپراتوري نور ختمیږي. راځو د کوشانیانو مهم امپراتورانو ته. دلته د امپراتور څو هغه ډیر مشهور او نامتو د کوشانیانو د کورنۍ امپراتوران دي، د هغو د واکمنۍ دوران او دا چې کومې ځانګړتیاوې درلودې. لومړنی کس چې موږ ویل کجولا کتفیسیس و چې هغه غور نیکاو د دې کورنۍ هغه ته لومړنی بنسټ ایښودونکی و. د ده د واکمنۍ دوره هم د 40 څخه تر 80 زیږدیزه پورې رسیږي، چې د دې دورې ځانګړتیاوې دا وه چې د کوشانانو د امپراتوري لومړنی بنسټ ایښودونکی و چې 40 کاله د لرغوني آریانا او بختر تر ولکې لاندې سیمې باندې واکمن و، یعنی مکمل 40 کاله د واکمنۍ کړې ده. ورپسې وی ما تکتو چې د مړینې څخه وروسته واک ته رسیږي، د 80 څخه تر 150 زیږدیز کاله پورې واکمنۍ کوي. او دغه کوشنی امپراتور د لومړي ځل لپاره د روباتیک د ډبرلیک له مخې وپیژندل شو، یعنی همدغه د روباتیک ډبرلیک څخه دی پیژندل کیږي، چې د روباتیک ډبرلیک په 1202 کال کې د بغلان او د سمنګان په سیمو کې پیدا شو. ویما کسپیسیس بیا وروسته د څخه واک ته رسیږي، چې هغه بیا 115 څخه تر 120 دزې پورې واکمنۍ کوي. د کوشانیانو لومړنی امپراتور دی چې د هیواد هغه پولي سرحدونه د ګنګا تر سیند پورې ورسولې او سوداګریزه اړیکې پیل کړې. د روم امپراتور تراجان دربار ته یو سفیر واستوه. د دغه دورې هغه ځانګړتیاوې دي چې د پخپلې واکمنۍ په دوره کې درلوده. د ویما کفیسی څخه وروسته کنشکاو چې هغه 120 څخه تر 120 دزې پورې واکمنۍ کوي، او د دې دورې دغه واکمن د دورې ځانګړتیا دا ده چې د کوشانیانو د سلسلې ستر امپراتور و، یعنی ډېر هغه لوی او مشهور امپراتور و چې د ده د امپراتوري پراختیا په ختیځ کې، په سویل کې، همدارنګ په لویدیځ او شمال کې شمال پورې ورسېد، یعنی په دغه سیمو کې خپل امپراتوري پراخه کړله. نو ځکه دی هغه ډېر ستر امپراتور په دغه کورنۍ کې. ورپسې واسودیوا او واسشکا یا واسشکاو چې دی بیا 1320 څخه تر 260 زیږدیزه پورې واکمنۍ لري، او د دې دورې هغه ځانګړتیاوې همدا دي چې د کوشانانو وروستنی امپراتور و، د دغه ستر امپراتوري په ټولو سیمو باندې واکمنۍ درلوده، چې بیا تر ده وروسته سیمه ییزو امیرانو مرکزي واکمنۍ له خطر سره مخامخ کړه، او سیمه ییز حکومتونه لا هم غښتلي شول. یعنی دغه امپراتوري وویشل کیږي، د څخه وروسته بیا دغه مرکزي واکمنۍ هغه واحده واکمنۍ چې وه هغه د خطر سره مخامخ کیږي، او سیمه ییز حکومتونه رامنځته کیږي، او هر سیمه کې جلا واکمن ټاکل کیږي او جلا خپل واکمنۍ خپلواک اعلانوي. نو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس چې د کوشانیانو د امپراتوري اړوند مو معلومات لاسته راوړل. تر راتلونکي درس پورې ستاسو کورنۍ دنده دا ده چې د کوشانیانو په اړه مهم معلومات له کوم ځای لاسته راځي. د کوشانیانو د ستر امپراتور په اړه څه پوهیږي؟ د کوشانیانو لومړنی امپراتور څوک و؟ دې پوښتنې ته به ځواب وایاس، او د راتلونکي درس لپاره به ځان چمتو کوئ. د نن زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې درس همدومره و. پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درس پورې، چې بیا هم د یوې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضریږو، او تاسې په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شی چری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لمه ربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه او نیکی هیلې مې ومني. درنو زده کوونکو، هیلې د چیرو غو جوړوسی او د صحت جامې بم پتن وي. تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون دویم لوست شرح خلاص تویم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست تر اخرې نشي بور سره ملتیا وکي، او زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د افغانستان حالت د مویانو په دوره کې دویم لوست پنځم څخه تر اتمې پاڼې پورې دی. نو درنو زده کوونکو، تاسو هم د تل په څیر بیا هم ځان سره قلم او کتابچه واخلي. یو ځل بیا یادونه کوم چې د لوست د مهمو ټکو څخه تاسو نوټ واخلي، تر څو وروسته وکولای شئ پر هغه باندې تکرار وکړي او لوست په ښه شکل سره تاسو زده کړئ. زموږ استاسي تیر لوست یو هغه افغانستان ته د اسلام درتک په حق لوم، دا چې افغانستان ته اسلام څه ډول او په کوم کال کې راځي، د دې ترڅنګ د افغانستان اوضاع د اسلام څخه مخکې څه ډول و، او د افغانستان اوضاع د اسلام د څرګندېدو پر مهال د هغه څخه وروسته په څه ډول و، اسلام څه ډول د کوم کسانو لخوا مخبریږي، لومړی کومې سیمې
مثلا لومړی کوم د افغانستان کوم سیمه ته اسلام را رسیږي او د هغې خلک مسلمان کیږي. د دې ټول موضوعاتو اړوند موږ او تاسو په تیر لوست کې معلومات لاسته راوړو او د لوست په پای کې موږ او تاسو کورنۍ دنده درلوده. کورنۍ دنده مو څلورو پوښتنو ته ځواب پیدا کول وو او د دې ترڅنګ د همغه پوښتنو زده کړه وه، د هغه جوابونه زده کړه وه، او د دې ترڅنګ دا هم وو چې تاسو خپل تیر لوست په مکمل شکل سره زده کړئ. پوښتنې مو اول دا وې چې د اسلام در تک پل مهال زموږ د هیواد په شمالي او لویدیځو برخو کې کوم قومونه واکمن وو؟ د هغو اتیانو نومونه واخلئ چې د هغه د اسلام څخه مخکې زموږ په هیواد کې دود وه. او بل دا چې ستاسو په نظر زموږ په هیواد کې ولې خلکو د اسلام څخه هرکلی وکړ؟ آخري پوښتنه دا چې ولې یو شمېر خلکو د عربو واکمنانو په وړاندې پاڅون وکړ؟ نو په دې هیله چې دا د څلور سلو پوښتنو ځوابونه ستاسو زده وي، ځکه د دې څرګندوی کوي چې ستاسو په تېر لوست باندې سر ښه خلاص سوی دی او ښه مو زده کړی دی. د نن ورځې زده کړې ته هم تاسو چمتو یاست. نو راځو خپل د نن ورځې درس پیلوو. درس مو د افغانستان حالات امویانو په دوره کې. اموی کورنۍ د قریشو د قوم څخه لومړی راځو امویان پیژنو چې خپله اموی کورنۍ څه ډول یو کورنۍ وه. اموی کورنۍ د قریشو د قوم څخه وو چې یو څلویښتم سپوږمیز کال یا شپږ سوه یو شپېتم زیږدیز کال څخه وروسته دوی اسلامي خلافت ترلاسه کړ او نوي کاله یې په اسلامي نړۍ باندې دوی حکومت وکړ. یعنی تقریبا نوي کاله دی پر اسلامي نړۍ باندې، پر اسلامي سیمو باندې دوی خپله واکمني کوله او د دوی حکومت دوام درلودی. د امویانو د واکمنۍ پر مهال باندې اسلام ډیر پرمختګ وکړ. اسلام د نړۍ په ډیرو سیمو کې خپور شو او د اسلام زیاتره سیمې د نړۍ ډیرې سیمې په اسلامي احکامو باندې دوی وپوهېدل او اسلام هغه سیمو ته ورسېدی. د دوی په زمانه کې د افغانستان تقریبا ټولې سیمې د اسلام په رڼا روښانه سولې او د عربو مختلفې قبیلې د جزیرۃ العرب څخه خراسان یا اوسنی افغانستان ته راکډواله سوه یا افغانستان ته راغلل. د دوی په زمانه کې یعنی تقریبا د افغانستان ټولې سیمې، د افغانستان ټول ولایت د اسلام په مبارک دین باندې روښانه سول. راځو د یحیا بن زید پاڅون ته، چې یحیا بن زید د امویانو په وړاندې څه ډول پاڅون کوي. د افغانستان خلکو ځینې وخت د اموي واکمنانو په وړاندې د پاڅونونو څخه چې د دوی د سیاسي مخالفینو د خوا ترسره کېدل د دوی ملاتړ کوه. یعنی د افغانستان خلک ځینې وختونه د هغو سیاسي مخالفینو لخوا چې کله په اموي واکمنانو باندې پاڅونونه کېدل، دوی د دغه پاڅونونو یا د دغه سیاسي مخالفینو د پاڅون ملاتړ کوي. چې د دغو پاڅونونو څخه یو هم د بني هاشم د کورنۍ د یو غړي پاڅون وو، چې هغه یحیا د زید د زوی پاڅون وو چې په جوزجان کې رامنځته سو. او خپله یحیا بیا په 1433 زیږدیز کال کې د خپلو یو سلو شل تنه ملګرو سره وژل کیږي. د هغه څخه وروسته بیا ابو مسلم خراساني دی. عبدالرحمن چې ابو مسلم یې لقب په سلم سپوږمیز او 1319 زیږدیز کال کې د جوزجان په سفیدنچ کې زیږیدلی دی. او د زید زوی د یحیی د شهادت څخه وروسته د امویانو پر ضد باندې د پاڅون مشري دی په غاړه اخلي. او په 1319 سپوږمیز کال کې بیا دی د کوچنی اختر په ورځ په سفیدنچ کې د امویانو بیرغ راکښته کوي او بیا دی د عباسیانو تور رنګ بیرغ راپورته کوي او په دې ډول سره بیا د عباسیانو واکمني پیلېږي. په دغه سیمه کې چې دوی هم د خلکو په مرسته د افغانستان ډېری هغه ځینې نامتو ښارونه نیسي یو په بل پسې. او ابو مسلم په وروستۍ کې اموي دولت ته ماتې ورکوي او په 1320 سپوږمیز کال یا 1325 زیږدیز کال کې خلافت د عباسیانو ته لیږدوي. خو عباسي خلیفه منصور چې هغه د خراسان د خلکو ترمنځ د نفوس څخه ویره درلوده، بالاخره بیا هغه هم په 1320 زیږدیز قمري کال کې یا 1325 زیږدیز کال کې په 140 سره وژني. او ابو مسلم په دې وخت کې 18 کلن. راځو امیر پولاد او امیر کروړ ته چې دوی کوم کسان وه. امیر پولاد د افغانستان په مرکز کې د غور د امیرانو څخه وو چې دی هم هغه وخت چې د واورېدل چې د افغانستان خلک د ابو مسلم خراساني په شاوخوا باندې راټول سوي دي، دوی هم په عباسي نهضت کې ګډون کوي. او امیر کروړ د امیر پولاد زوی دی، د هم په عباسي پاڅون کې ډېره برخه درلوده او ډېرې زیاتې سیمې یې ونیولې یا ډېرې زیاتې بریاوې یې ترلاسه کړلې. دوی چې و د پښتو ژبې یو ډیر پوه، یو ډیر لایق او ډیر پوه شاعر هم و. او داسې ویل کیږي چې د اسلام د راتګ څخه مخکې لومړنی پښتو حماسي شعر هم ده ویلی دی. دا و درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې درس چې د افغانستان د حالاتو اړوند مو معلومات لاسته راوړل، دا چې د مویانو په دوره کې افغانستان څه ډول حالات درلود، څه ډول پاڅونونه سوي وو. لومړی موږ په دې لوست کې د اموي کورنۍ په هکله معلومات لاسته راوړل چې اموي کورنۍ د قریشو د قوم څخه وو او دوی یو څلوېښتم سپوږمیز کال څخه وروسته اسلامي خلافت ترلاسه کړ او نوي کاله دوی واکمني وکړل. د دې تر څنګ د امویانو د واکمنۍ په مهال کې مو وویل چې اسلام ډېر پرمختګ کوي، اسلام نړۍ په ډېرو سیمو کې خپریږي. او همدارنګه د دې په زمانه کې د افغانستان تقریبا ټولې سیمې د اسلام په رڼا باندې روښانه کیږي او د عربو مختلفې قبیلې د جزیرة العرب څخه افغانستان ته راځي. په سیمو د یحیی بن زید پاڅون وویل چې په دې وخت کې یا د دغه کورنۍ د واکمنۍ په دوره کې د افغانستان ځینې خلک د اموي واکمنانو په وړاندې چې کوم پاڅونونه کېدل د هغو ملاتړ به کوي، یعنی هغه سیاسي مخالفین چې هغوی د اموي واکمنانو سیاسي مخالفین وو او دغه سیاسي مخالفین چې کله د اموي واکمنانو په وړاندې دوی پاڅونونه کول، نو د افغانستان خلک زیاتره وختونه د دغه سیاسي مخالفینو د پاڅونونو ملاتړ کوه. چې د دغو پاڅونونو څخه مو یو پاڅون وویل چې هغه د بني هاشم د کورنۍ د یو غړي پاڅون و چې هغه غړي یحیی د زید زوی و او دی په دغه پاڅون په جوزجان کې رامنځته سوی و چې بیا یحیی د خپلو یو سلو شلو تنو ملګرو سره په یو سلو شپږویشتم سپوږمیز کال کې دی وژل کیږي. چې د ده وژل کېدو څخه وروسته بیا ابو مسلم خراساني راپورته کیږي چې دی هم د ده نوم عبدالرحمن او ابو مسلم یې لقب و. دی په سلم سپوږمیز کال یا اووه سوه نولسم زیږدیز کال کې د جوزجان په سفید نج کې پیدا سوی دی او د زید یا د زید د زوی د یحیی د شهادت څخه وروسته د دغه د امویانو پر ضد چې کوم پاڅون کې دی د هماغه پاڅون مشري دی په غاړه اخلي. او دی په یو سلو نوویشتم سپوږمیز کال کې د کوچني اختر په ورځ په سفید نج کې د امویانو پر ضد د امویانو بیرغ راکښته کوي او د عباسیانو جنده چې هغه تور رنګ لري هغه پورته کوي، چې دی هم د خلکو په مرسته د افغانستان ډېرې نامتو سیمې نیسي په یو بل پسې. او ابو مسلم په وروستي کې اموي دولت ته ماتې ورکوي او په یو سلو د دېرشم کال کې خلافت د عباسیانو څانګې ته ولېږه. خو عباسي خلیفه منصور چې د خراسان د خلکو ترمنځ یې د نفوس څخه ویره درلوده، بالاخره بیا په سلو اووه دېرشم قمري کال کې یې په یو چل سره ووژنه. او دغه مهال ابو مسلم چې و هغه اته دېرش کلن و. د دې تر څنګ مو امیر پولاد او امیر کروړ وپېژندل چې د افغانستان په مرکز کې د غور د امیرانو څخه و امیر پولاد. او د هم هغه مهال چې دوی واورېدې چې د افغانستان خلک د ابو مسلم خراساني په شاوخوا باندې راټول سوي دي، نو دوی هم په عباسي نهضت کې برخه اخلي. دوی چې و هغه د امیر کروړ د امیر پولاد زوی و او دوی هم په عباسي پاڅون کې ډېر زیاته برخه درلوده، ډېرې زیاتې بریاوې لاسته راوړې. د دې تر څنګ دوی د پښتو ژبې ډېر پوخ لایق او ډېر پوه شاعر و چې د اسلام راتک څخه وروسته لومړنی حماسي شعر هم داسې ویل کیږي چې لومړنی حماسي شعر هم د ویلې دي. دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس چې د افغانستان حالات د امویانو په دوره کې څه ډول و د دې موضوع اړوند موږ تاسو معلومات لاسته راوړو باندې وپوهېدلو. نو په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلې وي او ورڅخه مو ګټه اخیستې وي. تر راتلونکي درس پورې بیا هم تاسو کورنۍ دنده لري چې څو پوښتنو ته به ځوابونه پیدا کوي او د همدغه پوښتنو ځوابونه به تاسو زده کوي. اول دا چې ولې د افغانستان خلکو د اموي خلافت ضد پاڅونونو څخه پلوي وکړه، یعنی کله چې د اموي خلافت پر ضد باندې ځینې پاڅونونه کېده ولې د افغانستان خلکو د دغو پاڅونونو ملاتړ کاوه. بل دا چې امیر پولاد او امیر کروړ د افغانستان په کوم ځای کې امارات درلود، دوی کم کسان و. په همدې لوست کې موږ او تاسو هم امیر پولاد او هم امیر کروړ وپېژندئ. بل پوښتنه دا چې د ابو مسلم خراساني په اړه تاسو څه پوهیږئ؟ د ابو مسلم خراساني په اړه مو هم لنډ معلومات لاسته راوړل، هغه مو وپېژندئ چې دی څوک و، کوم کارونه کوي، څه ډول هغه کارونه مخته وړي، په دې باندې موږ وپوهېدلو. نو درنو زده کوونکو همدغه درست پوښتنو ته تاسو ځوابونه پیدا کړئ، هڅه وکړئ چې د درست پښتنه ځوابونه تاسیس ده کی تر څو په لوس باندې وپوهیږي. دا همدغه درو سره پښتنه ځوابونه زده کول ستاسو سره مرسته کوي چې په مکمل درس باندې وپوهیږي. ځکه دغه درې سره پښتنه زموږ د مکمل درس هغه مفهوم دی یا په لنډه توګه کې ستاسو سره مرسته کوي چې تاسو درس زده کړئ. نو ځکه د هر لوست په پای کې تاسو ته کورنۍ دنده زده کوو چې همدغه کورنۍ دنده تاسو په ښه شکل سره اجرا کړئ، ښه زده کړئ. او بل دا چې د هر لوست پای کې په هغه ورځ باندې تاسو هڅه وکړئ چې دغه پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ، او کم نوټ چې تاسو اخیستی دي هغه د ځان سره څو څو ځله تکرار کړئ، درس په ښه شکل سره زده کړئ. ځکه زموږ ټول درسونه یو په بل پورې تړلي دي. که چیرې تاسو په اول دوهم درسونو پوه نه شئ، هغه زده نه کړئ، نو په درېیم او څلورم درسونو کې تاسو ته موضوعات پیچلي وي او ځینې شانس تاسو